سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ز فريده سيال د تایروشان او قاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم تاسو کولی شئ زموږ د مجله همدا شی به تاسو د رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم پاجوندې بڼه وګورئ او واورئ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس د کابل د کندهار هرات په لویه لار په ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی دی. د افغانستان بانک ویاند حسیب نوري ازاد رادیو ته وویل چې په پیښه کې د افغانستان بانک رئیس هدایت الله بدری ټپي شوی او موټر چلوونکی مړ شوی دی. بدری د طالبانو په منځ کې مهم کس ګڼل کیږي. نوموړی تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالی وزیر و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په ترکیه کې له ډیر افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغانانو ښځو او نارینه وو سره په بیلابیلو ناستو کې د بشري حقونو پر وضعیت بحث کړی دی. بینټ لیکلي دي چې د ناوړه بشري حقونو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلې دي. ریچارډ بینټ په جوزه میاشت کې هم په ترکیه کې د خزینه فعالانو په ګډون له ځینو جلاوطن افغانانو سره کتلې و. په ترکیه کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي درې دي چې هلته د افغانستان ملي مقامات عالي شورا په نوم یو سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی دی چې له مخې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابر شي. دا کار د حقي موافقه د بیا احیا لپاره کیږي چې په مرسته یې اوکراین وکولی شي داسې وخت چې نړۍ په لوګه کې د خپل 3000 ټن غلجات صادر کړي. مسکو په هغه پیشنهاد خوشاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیکل شوی دی. لاوروف د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل د انقره ته د اقدامات یو لست پر لیدې چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو او صادراتو د بیا پیل لپاره وکړي. نن جمعه در منستان او زایبرجان پر پوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لور ته د مرګ شوبل خبر ورکړ شوی دی. در منستان دفاع وزارت وایي په سوتیک خرګوټی کې تر سخت نخوت وروسته د دوی دوه سرتیري وژل شوی دی او بل ټپي دی. بل لور ته زایبرجان در منستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پایل تورنوي وایي چې د زایبرجان یو سرتیري ټپي شوی دی. او ټاکل شوی دی چې د آسیا جام سیالۍ په ترڅ کې سبا شنبه دریمه لوبه د هندستان او پاکستان ترمنځ ترسره شي. دغه سیالۍ به د سریلانکا کې چې په سریلانکا کې په راځي وخت 3 بجې پیل شي. د یاد دواړو هیوادونو د سیاسي اختلافاتو پر اساس د دوی د کرکټ سیالۍ په نړۍ کې ډېر لیدونکي لري. په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان بیرته د خپل چټکو ته پچونو کا پامټ د دې جوګه شو چې له هند سره سخت مقابله وکړي. په وروستیو دوو کلونو کې یاد لوبډلې د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په دریو سیالیو کې سره مخ شوې دي چې یوې سیالۍ پاکستان او دوی هند ګټلې دي. ویلو دا چې افغانستان به د یک شنبه پر ورځ خپل نمړنۍ سیالۍ له بنگلاديش سره وکړي. خبرونه مو اوریدل لوړاندې درته د مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وايي په کابل ښار کې د طالبانو لخوا نصب شوی کمرو کې د خلکو خوندیتوب ته پام نه شوی. د سازمان وايي د دې کمرو نصبول د خلکو له حقونو سرغړونه ده. دا چې د سازمان نور څه ویلي دي دا به درته په راپور کې ولرو. د افغانستان په جنوب کې ځینې کورنۍ وايي په وروستیو کې د ماشومان او تنکې ځوانانو د نادرکه کېدو پیښې ډېرې شوې دي. دا چې د دې پیښو د ډېرېدو اونده لاملونه څه دي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته ولرو. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دي چې په هیواد کې له بشري سرغړونو څخه د سرغړونو په اړه پراخ اندېښنې شته ده. په دې اړه هم د ټولنې راپور لرو او په دې اړه به هم سره راپور کې واوري وګوري چې د هند او پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې سیلابونو څومره خلک ځپلي دي. د نړۍ نور مسایلو ته هم تم کیږو. د سپورت له ډګره مو هم خبرو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بیام ستړی مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو لوري د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبوله په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځېدلی دی. ورزو اسمت ساروان ته چې په دې اړه تفصیل راکړي.
وروسته له هغې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 2000 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکاوه، د بشرې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو د اساسي حقونو سرغړونه وبلله. د بشرې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقونو د چارو څیړونکي او سلاکار مات محمودی تیره ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ډول څارنه د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو آزادي له منځه وړي. په اعلامیه کې د ښاغلي محمودی له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې دغسې پراخې ډله ییزې څارنې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو سرغړونه ده. د بشرې نړیوال سازمان ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیات شوي دي. په همدې حال کې یوه معترضه افغان میرمنه مسعوده کوهستانی وایي که څه هم افغان میرمنې د اعتراضونو په مهال لا لوړاندې د طالبانو له غبرګونونو سره مخامخ دي، خو اوس چې په کابل ښار کې په دومره شمېر امنیتي کمرې لګول کېږي شاید د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې میرمنې له ویرې اعتراضونه ونه کړی شي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه خوشحال نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادۍ سلب کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او غبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د اګست په 10مه نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانع په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې خپور شوی ویلي دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرمونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خود امنیتی چارو یو شمېر متخصصان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کموالی نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرمانو په پیژندلو کې مرسته کولی شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په لګښت امنیتي کمرو د نصب موضوع یاده شوه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه حده مخته لاړه. په 1999 مریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو په کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 شوډلی وو.
اسمت ساروان و چې د بخښنې د نړیوال سازمان د هغه راپور او هغه اندخنو جزئیات را سره شریک کړي چې ویلي و په کابل ښار کې د طالبان لخوا د کمرو نصبول د خلکو له حقونو سرغړونه ده. افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په جنوب کې ځینې کورنۍ وایي په وروستیو کې د ماشومان او تنکۍ ځوانانو د نادرکه کېدو پیښې ډېرې شوې دي. ورزو لیمې سپېڅلې تعلیم جنې تاسو هم ستړي مشې بخیر راغلې که تاسو راته ووایي چې تاسو دې کورنۍ سره که خبرې کړي وي هغوی در سره د دغه ورکیدو علت څه بیان کړی دی؟
فریده جان سلامونه تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان سویل کې ځینې کورنۍ ادعا کوي چې په وروستیو کې د ماشومان او تنکۍ ځوانانو د ورکېدو پیښې ډېرې شوې دي. دوی وایي د دې پیښو د ډېرېدو له امله اندېښمن دي او د مخنیوي غوښتنه کوي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي په راپور کې وویل، ازادي راډیو ته ویلي چې په تېر لوی اختر کې د کورنۍ یو 11 کلن ماشوم نادرکه شوی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکی سیف الله هم وایي چې یو ورور او یو د ماما زوی یې له کور څخه نادرکه شوی و چې له نادرکه کېدو څخه یې 8 ورځې وروسته معلومات ورته ورسېدل چې د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې بندیان دي. سیف الله وایي ورور یې اوس هم په کراچۍ کې زنداني دی او د دې موقع نه ده ورته برابره شوې چې ترې وپوښتي چې ولې ناخبره له کوره څخه وتلی و. د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو یو ته وویل چې د ماشومان او تنکی ځوانانو د ورکیدو لامل د کورنیو اندېښنې ډېرې شوې دي. د کندهار د اوسیدونکو د ماشومان او تنکی ځوانانو د ورکیدو لامل په کورونو او تعلیمي مرکزونو کې له هغوی سره تاوتریخوالی بولي چې لامل یې دوی تېښتې ته مجبوریږي. خو د کندهار یو بل اوسیدونکی نقیب الله بیا وایي چې په دې ولایت کې د ځینو شتمنو کورنیو ماشومان بیا د پیسو په خاطر اختطاف کیږي. په کندهار کې د طالبانو حکومت امنیه قوماندانۍ ویاند حافظ صابر په دې ولایت کې د ماشومان او تنکی ځوانانو د ورکیدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د نادرکه شویو ماشومانو او تنکی ځوانانو د پیدا کېدو لپاره هم اعلانونه زیات شوي دي. د هغوی کورنۍ غړي چې ماشومان یې نادرکه شوي وایي د خپلو ماشومانو نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي او له نادرکه کېدو وروسته یې په ویش کې ورځې تېروي. دوی د طالبانو له امنیتي ادارو غواړي چې د دې پېښو د مخنیوي لپاره زر تر زره اقدام وکړي.
ډېره مننه کور ودان لیما سپېڅلې وه چې د افغانستان په جنوب کې د ماشومانو او تنکۍ ځوانانو د نادرکه کېدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع تمکیږو د پوهنتون پخنۍ استاد عزت الله پیژند هم را سره په مجله کې مل شوی دی. پیژند صاحب تاسو ستړي مشې، په خیر راغلی. تاسو د کپا پایلې کې وایي اساس په اند باندې راپور مو اورېده، د دغې پېښو د زیاتېدو علت څه ده؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم د دوغه پیښو د زیاتېدو تر شا بیلابیل علتونه کېدای شي چې په خپل وخت کې راس پړل په کار دی. خو د اوس لپاره دونه ویلای سم چې یو تر ټولو ستر او عمده علت دا کېدای شي چې په جنوب لویدیځ ساحه کې د طالبانو حاکمیت د نور هیواد په پرتلا زیاتی او هلته دی پورا حاکمیت او واکمنی لري. نو دا امکان لري چې دغه شبکې د انساني قاچاق په مخه د دوی تر سیوري لاندې او په ځینو مواردو کې له دوی سره د همژغی پر بنسټ باندې دا کار زړه شکوي او خپل دغه کارونه او پیسلا سره چارې په بیغام از وړ سره مخ ته وړي چې علتونه یې بیلابیل دي. چې یو علت کې دای شي اقتصادي وي، لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واورېدل سول چې په ځینو مواردو کې د هغو کورنیو ماشومان برامته کېږي یا ورکېږي یا تښتول کېږي چې هغه شتمن دي نسبتا، او برامته کوونکي ډلې د ماشومانو د خوشکېدو په مقابل کې د اړوند کورنیو څخه د پیسو غوښتنه کوي.
پېژان سب یو بل اندېښنه هم شته، دغه د ماشومانو او تنکۍ ځوانان د ورکېدو په اړه باندې ویل کېږي چې په دې وروستیو کې زیاتره ماشومان او تنکۍ ځوانان مدرسو ته ځي او هلته د راپورونو پر بنسټ باندې د استادانو ناوړه چلند د دې سبب کېږي چې دوی کورونه ته ستانه نشي یا مدرسو ته بېرته لاړ نشي او غوره کړي چې له کوره ووځي یا له مدرسو ووځي. دغه اندېښنې بیا څومره پر ځای دي؟
دا هم لابد مرغه یو تر ټولو ستره اندیشنه ده او یو تر ټولو ستر لامل کېدای شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دغه ډول ټولونو کې نه یوازې چې استادان یا په اصطلاح سره استاد خو نسو ورته ویلای، هغه کسان چې دوی ته د تدریس په نامه څه ورزده کوي اغه د ډیر ناوړه چلند او تاوتریخوالي څخه د ماشومانو پر وړاندې دوی کار اخلي او دوی هغه سي لازم برخورد د ماشومانو سره نه کوي لکه څنګه چې باید وسی، لکه څنګه چې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو غوښتنه ده. د دې ترڅنګ کورنۍ تاوتریخوالي هم کېدای شي په دغه برخه کې رول ولوبوي. کله چې موږ اورو چې په هیواد کې د جنو راپورونو پر بنسټ باندې لزر مدرسې زیاتې سوي دي او نوي جوړې سوي دي دغه دوه کلونو په ترڅ کې، نو موږ د مدرسو څخه دا تمه نه کولای چې هغه زموږ د هیواد ماشومان په یو معیاري توګه باندې وروزی او غوی تا دی ده انسانیت ده تاوتریخوال چخه ده پاک چلند درس ورکی موج ده مدرسو تاریخ تا پا کتو سر پا مدرسو کی ترده ناور پیش کیجی او ده اوس روانی دی چه وقت پا وقتی راپورون خبری دی چه ده دینو یادوانه بیخی دلتزه ده دینو ملحوظات برمنسات پاندی لازم نگرم نو مدرسو څخه موږ هیڅ تمه نه شو کولای چې هغه دې زموږ د ټولنې یو
مرکز پېژن څه په بخښنې سره کلند دام راته وایي چې خو هم داسې راپورونه و په تیر کې به چې ماشومان یا تنکي ځوانان رکېدل د دې اندېښنه موجوده و چې دغه ماشومانو نه یا ناوړه ګټه اخیستنه وشي یا د کارونو لپاره وکارول شي یا دا چې د وطن غړي په نورو هیوادونو کې خرڅ شي اوس دغه اندېښنه هغه کسانو ته په ځانګړي ډول چې نن موږ له جنوبه راپور درلوده کورنۍ او ته څومره ضرور ده چې په دغه برخه کې غور وکړي خپل ماشومان ته پام وکړي
دا اندیشنه تل پر ځای ده او وی به خو مشته دا مهمه ده چې موږ باید څنګه وکولای شو چې د هغو کسانو چې هغه د امنیتي ادارو په راز کې قرار لري هغه تر حساب ورکونې لاندې ونیسو او ورڅخه وغواړو چې د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې دوی کوچلي ګامونه پورته کړي زه فکر کوم له بده مرغه په اوس وخت کې موږ د حاکمي ادارې څخه دا تمه نه شو کولای ما ځکه یادونه وکړله چې د مدرسو جیرشت او د مدرسو تقویه کول او د مدرسو عامول د دوی د یو د سترو پلانونو څخه دي چې باید په هیواد کې د زیاتی او موږ وینو چې پایلې تر بل هر وخت ډیر منفی دي او د ماشومانو پر روان او د ماشومانو پر روزنه باندې ډیر منفی اغیز کوي
مدنه کور ودان کور ودان اوسات چې وخت کم دی د پوهنتون په خانه استاد عزت الله پیژند سره و چې د افغانستان په جنوب کې د ماشومان او تنکی ځوانانو د ورکیدو په اړه باندې چې علتونه یې څه دي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
به هم افغانستان کې پاتې کېږو په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو په اړه اندېښنې شته ورزو سنا ککړ ته تفصیل راکړي
په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په اړه ډېرې اندېښنې شته هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت زیات خوندي دي ښاغلي بنټ د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخواني ټویټر باندې لیکلي چې ترکیې ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې په دې هېواد کې د افغان نارینه او ښځینه کډوال له بېلابېلو ډلو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ترکیې له دولتي چارواکو سره یې هم لیدلي دي که څه هم ښاغلي بنټ د دغو ناستو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د ترکیې د سلیمان د میرال پوهنتون د علمي پلاوي غړی ډاکټر علیا یلماس چې د اګست په نهویشتمه او دېرشمه په دغو ناستو کې ګډون کړی و وایي چې د مدني ټولنې او بشري حقونو فعالانو په دې ناسته کې له ښاغلي بنټ څخه وغوښتل چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې مالي مرستې باید د حساب ورکونې په یوه میکانیزم سره تعقیب شي او په شفاف ډول ورکړل شي اغلی الماز موږ سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی ریچارډ بنټ په دې ناسته کې دا پوښتنه هم مطرح کړه چې څنګه طالبان له مخالفو ډلو سره د خبرو میز ته راوستلی شي او د هغې په خبره ښاغلی بنټ د دې یادونه هم وکړه چې غواړي د دې مسایلو د څېړلو لپاره یو تخنیکي ټیم رامنځته کړي خو د پخواني افغانی نظام د ولسی جرګه غړي او یو فعال میرمن فوزیه کوفی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنیت او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی او خلوص سره د ترکیې په ناستو کې حضور درلود، وایي چې دوی د افغانستان د خلکو او د ښځو ستونزې مطرح کړي، خو آغلي کوفی ادا کوي چې نړۍ اوس د افغانستان د پیښو پر وړاندې نور کوم سیاسي لید نه لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په دغه هېواد کې بشري وضعیت اندېښنې وړ بللی و او طالبان یې په جنسیتي تبعیض تورن کړي وو او ویلي وو چې د طالبان حکومت په بېساري ډول د ښځو حقونه نقض کړي دي. په دې وروستیو کې په جرمني کې د میشتو افغان مدني فعالانو په یوه غونډه کې ښاغلي بنیت د افغانستان وضعیت ته رسېدنه یو نړیوال مسؤلیت وباله. مننه.
سنا کاکړه وه چې د په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ څرګندونې راسره شریکې کړې چې ویلي وو په افغانستان کې اوس هم د بشري حقونو د سرغړونو په اړه جدي اندېښنې شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراین نن جمعه ویلي دوه نورې کښتۍ هم د یو موقت دهلیز له لارې روان شوې دي. کیف دغه دهلیز د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي روسیې ته پیشنهاد کړی و چې د اوکراین د غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراین د جمعې پر ورځ د یو لنډمهاله دهلیز له لارې د دوو نورو کښتیو د روانېدو خبر ورکړی دی. دغه لنډمهاله دهلیز د کیف لخوا د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد شوی دی. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبرانکو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي، له اوکراین څخه د تور سمندرګي له لارې دوه کښتۍ روانې شوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی و چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا تازه هڅې د هغې موافقې د بیا احیا لپاره روانې دي چې په مرسته یې اوکراین وکولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 3000 ټنه غلجات صادر کړي. په همدې حال کې مسکو په هغه پیشنهاد خوشحاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر اکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست پرلی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره عملي کړي. د دې ترڅنګ د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن جمعه په یوه کنفرانس کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دوشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د تور سمندرګي په بندري ښار سوچي کې وګوري. داسې هیلې ښوول سوي چې دواړه لوري وکولی سي له اوکراین نه د غلجاتو د خوندي صادراتو لپاره پر موافقه سله وکړي. روسیا په جولای میاشت کې له هغې موافقې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او د ترکیې په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه ووتله. له دې سره د تور سمندرګي له لارې په خوندي ډول د ملکي کښتیو د لیږد رالیږد او د غلجاتو د صادراتو بهیر ټکنی سو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د پنجشنبې په ورځ مسکو ته د سفر پر مهال ویلي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې بیا احیا د خوړو د خوندیتوب لپاره ډیره مهمه ده.
و موریدل چې د اوکراین د دوه کښتۍ نورې چې د غلو څخه بار دي ورته اجازه ورکړل شوې ده چې د موقت بشري دهلیز له لارې حرکت وکړي. اوس هم ورځو د سپورت ډګر ته. بختیار ساحل به مو د سپورت له ډګر خبر کړي.
ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې نن دموي د دې سیالیو تر ټولو مهمه لوبه به سبا د پاکستان او هندوستان ترمنځ په سریلانکا کې ترسره شي. که څه هم د دې سیالیو قربتوب د پاکستان په غاړه هم دی، خو هندوستان نه غواړي چې پاکستان ته د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله ورشي، نو ځکه دغه سیالي په سریلانکا کې پلان شوې ده. سیالي به د سریلانکا په ځایي وخت 3 بجې په د پالیکلی په لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ نړیوال شورا په وروستیو 3 ټورنمنټونو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ تر سره شوی سیالي خورا په زړه پورې وي. دوه سیالي هندستان ګټلې دي او یوه بیا د پاکستان په بری سره تمامه شوې ده. په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان چټکو توپ اچونکو د هند د توپ وهونکو پر وړاندې ښه مقابله کړې ده. یو وار بیا د کرکټ ګڼ شمېر مینوال د سبانې لوبې په انتظار دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډله به د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې خپله لومړۍ سیالي د سپتمبر میاشتې په دریمه نیټه د بنگلادیش پر وړاندې د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کړي. په لندن کې د لسو لوبډلو ترمنځ د بریټیش افغان کرکټ فیسټیوال سیالۍ هم د یاران کرکټ کلب په اتلولۍ سره تیره ورځ پای ته ورسېدې. پای لوبې ته د لوټن ټایګرز او یاران کرکټ کلب لوبډلو لار موندلې وه چې یاران لوبډلې وکړای شول دغه جام وګټي. دا دریم ځل و چې دغه سیالۍ کیږي. د یاد فیسټیوال مسولینو په وینا چې دا سیالۍ د افغانستان د 104مې خپلواکۍ د بیرته ګټلو په ویاړ پلان شوې وي. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې د یاران لوبډلې لوبډل مشر د افغانستان ملي لوبغاړی عثمان غنی و، چا چې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو زیاتې 214 منډې کړې وي او د غوره توپ وهونکي او د غرض د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزې هم وګټلې. په یاد ټورنمنټ کې پر عثمان غنی سربیره د افغانستان د الف ملي 19 کلنې او دغه راز د نورو ملکونو ګڼو مخکښو لوبغاړو هم برخه درلوده.
بختیار ساحل و چې د پاکستان او هند ترمنځ د سبانې لوبې په اړه باندې چې په ځایي وخت 3 بجې پیلېږي او همدارنګه دا چې په برېټانیا کې د افغان لوبغاړو ترمنځ کمی سیالۍ پیل شوې موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو ورزو په پای کې ستاسو پیغامونه اخرو.
تاسو لا پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سختو ستوندو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې تزی چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه می غوښتنه دغه چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلا کړي او دغه بندیز دېست کړي ترڅو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستي او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې بایس ګرځېدلې دي چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخکښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي په ډېرې چټکۍ سره. اوس اوبه مخکښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کیږي. باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت کمی د اوبه سره روان دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.